السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د لیندې یا قوس 28مه او د دسمبر 19مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ په اړه د بحث پریکړه پرون وځنډوله. د امریکا غاک د راپور له مخې ملګرو ملتونو بیگانه وخت وویل چې د دې سازمان د باور لیکونو کمیټې د افغانستان د دایمي استازولۍ د ترلاسه کولو په اړه دوه غوښتنې ترلاسه کړي. د دوی په ټکو لومړی په اګست میاشت کې د افغانستان د اوسني استازي نصیر احمد فایق او بل یې په سپتمبر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت له لوري دوی ته استول شوې ده. د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په پریکړه کې ویل شوی چې د باور لیکونو کمیټه د غونډې د مشرتابه د وړاندیز له مخې د میانمار او افغانستان د باور لیکونو په اړه خپله پریکړه وځنډوي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا دریم ځل دی چې ملګري ملتونه د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ په اړه پریکړه ځنډوي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په ملګرو ملتونو کې هم استازی ندی منل شوی. د افغانستان درې تنه پخوانی پیلوټان پرون په امریکا کې د الوتکه د نسکوریدو په یو پیښه کې ووژل شول. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پیلوټانو کوچنی یو ماشینه الوتکه د برېښنا له مزې سره ولګېده او په پایله کې محمد حسین موسوی او محمد بشیر صفدری چې دواړه 15 کلن وو او همداراز 29 کلن علی جان فردوسی مړه شول. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د الوتکې په اوریګن ایالت کې په داسې حال کې الوتنه کوله چې سخته لړه او غبار وو. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. امریکا له خپلو وګړو غوښتي چې افغانستان ته د په هر دلیل چې وي له سفر کولو ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپله ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې یو شمیر ترهګرې ډلې فعال دي او هم امریکایي وګړي په دې هیواد کې د طالبانو له خوا د زندان کېدو له خطر سره مخامخ دي. د بیان له مخې طالبان د مرستندوی ټولنو او بشري چارو کارکونکو زوروي یا بندیانوي. بیان خبرداري ورکوي چې د بهرنیو وګړو فعالیتونو ته ښایي د شک په سترګه وکتل شي او د هغوی د نیول کېدو دلیل هم ښایي روښانه نشي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د طالبانو د حکومت له خوا د ښځو د حقوقو د دوه فعالانو جولیا پارسي او ندا پروانی او د هغوی د کورنۍ د غړو د خوشی کېدو هرکلای کړی دی. کاغلی بنټ بیگانه وخت پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټوئیټر لیکلی چې دا میرمنې اصلا باید نه وای نیول شوې. بنټ یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د بشری حقوقو مدافع فعالان د نادولتي ټولنو کارکونکو خبريالان او نور هغه کسان خوشی کړی چې د بشری حقوقو په ملاتړ غږ اوچت کړی دی. او د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای په دغه هیواد کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دغه ادارې تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیر څو ورځو کې دوی د خبريالانو د توقيف او له هغوی سره د ناوړه چلند څو پیښې کتلې دي. د خبر پاڼې له مخې طالبانو د یک شنبه په ورځ په پروان کې د تلونو نیوز خبريال روح الله سنگر او تر هغه مخکې په کندهار کې د تمدن تلویزیون خبريال عبدالرحیم محمدي او پروان کې یو بل خبريال زمیر زهیر توقيف کړی دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په یو خبر پاڼه کې ورته اندېښنه څرګنده کړې. د رسنیو د ملاتړ د دواړو بنسټونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره توقيف شوي خبريالان آزاد کړي. د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسأله په تفصیل اوریدلای شي. پاکستانی چارواکو د کډوالو په نړیواله ورځ یو ځل بیا په یو خله لدې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. یو شمیر را ایستل شوی افغان کډوال بده ورځ غالي.
هر ورځ بنولو تنګولو به پیسې ورځ خښتلې پیسې ورکولې به لاکرو بیا به دوه ورځ بیا به ټینګ بازار کې مالونه په لیلام لاړه ټکرار مو مزکی وي هغه شان ټول پات سول.
د پاکستانی چارواکو لغبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت وای د کونړ پر سیند د بند جوړولو پروژه تر کار لاندې ده.
د ګمبيري بند پروژې سروي او ډیزاین بشپړ شوی دی، چارې به د بودیجې په شتون کې پیل شي.
د افغانستان بل ګاونډی ایران بیا وایي د دې هیواد په بندونو کې د اوبو کچه په بې ساري ډول کمه شوې. که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، دا به هم واورئ چې د مچیو یو شمیر پالونکي وایي تولیدیدونکي شاتې په افغانستان کې بازار نه لري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. پاکستانی چارواکو پرون یو ځل بیا په یو وخت له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر ویل چې کډوال تل تر تله په پاکستان کې نشي اوسېدلی، او سرپرست صدر اعظم ویلي دي چې پاکستان د کډوالو په قربتوب سره خپل امنیت په خطر کې نشي اچولی. دغه څرګندونې داسې مهال وشوې چې پرون د دسمبر 13 په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. تفصیل په دې راپور کې له احمد تکل اورو.
د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د مرکزی حکومت د اطلاعاتو خپرونو او پارلماني چارو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي پرون د دسمبر په 13 نیټه چې د کډوالو نړیواله ورځ منځل کې دا وویل چې د افغانانو په ګډون بهرني وګړي تل تر تله له ویزې پرته په پاکستان کې نشي اوسېدلی. د اسلام آباد پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلی سولنګي له هم نیوز خبری چینل سره په مرکه کې وویل اوس مهال شاوخوا 60,000 افغانان چې په تیرو 60 کلونو کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کوله په پاکستان کې دیره دي. ښاغلی سولنګي زیاته کړه چې یو شمیر هیوادونه د افغان کډوالو د ایستلو په خاطر پر پاکستان انتقادونه کوي، خو د نوموړي په وینا امریکا او متحدان یې تر اوسه په خپله نه دي توانېدلي چې دا 60,000 افغانان وباسي. په عین حال کې د پاکستان موقت صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې حکومت یې د ده په وینا د غیر قانوني کډوالو د کوربتوب په خاطر نشي کولای خپل امنیت په خطر کې واچوي. انوار الحق کاکړ له دې مخکې هم څو ځلې ویلي و چې افغان کډوال د پاکستان په ناامنیو کې لاس لري، خو هغه برطانوي ورځپاڼې ګارډین ته په یو مطلب کې چې د یک شنبه په شپه خپور شو ادعا کړې چې د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې لږ تر لږه 14 افغانانو په پاکستان کې تروریستي حملې کړي، او په هغو تروریستانو کې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې وژل شوي دي د ده په وینا 15 تنه یې افغانان وو. د کاکړ په لیکنه کې راغلی دي چې له افغان کډوالو څخه هغه جنایتکارې ډلې هم استفاده کوي چې په سیمه کې له فعالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري. د پاکستان موقت صدر اعظم وایي چې په سلو کې 93 افغانان په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری راستنیدونکي کډوال وایي له دې هیواده په زور ایستل شوي، او حتی ځینې یې ادعا کوي چې پولیسو یې هر څه ترې اخیستي دي. 15 محمد اکبر تازه د کندهار له لارې خپل هیواد ته راستون شوی دی.
هره ورځ به نیولو تنګولو بیا پیسې به راڅخه اخیستلې، پیسې به مو ورکولې، بیا به ایله کړو، بیا به دومره ورځ بیا به ټینګ کړو بازار کې. مالونه په لیلام لاړه، شی په لیلام لاړه، ټکټران مو مځکې وې، هغه شیان مو ټول پاتې شول په لیلام لاړه. د 10,00,000 روپو شی مو په 2,00,000 لیلام شو، 15,00,000 باندې لیلام شو.
کاکړ د ګارډین د مطلب په دوام لیکلي که څه هم پاکستان د یو شمیر زیارکښو افغان کډوالو له کار څخه ګټه پورته کړې، خو د ده په وینا هلته د ډیرو کډوالو ورتګ ستونزه جوړه کړه. کاکړ د لیکنې په دوام زیاتوي چې ډیری کډوالو په تور بازار کې کار کوو، مالیه یې نه ورکوله، او د قانوني کارګرانو ځای دوی نیولی و. ښاغلی کاکړ وایي چې د افغان کډوالو د ثبتولو لپاره د پاکستان د حکومت له هڅو سره سره یو شمیر کډوالو نه غوښتل چې ځانونه ثبت کړي. د افغان کډوالو د ناڅاپي ایستلو په خاطر یو شمیر دولتونو او د بشري حقونو ډلو د پاکستان پر حکومت سخت انتقادونه وکړل. اسلام آباد د تیر اکتوبر په 3 شاوخوا 10,000 افغانانو ته له یوې میاشتې لږ مهلت وټاکه چې له دې هېواده ووځي، او د نومبر په 1 نیټه یې د هغو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړه چې تر اوسه روانه ده. د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې تر اوسه څه کم 15,000 کډوال په داسې حال کې افغانستان ته ستانه شوي دي چې د ژمي پیل ته یوازې 2 ورځې پاتې دي.
و موریدل چې پاکستانی چارواکو پرون د کډوالو د نړیوال ورځې په مناسبت یو ځل بیا په یو خل له دغه هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو د پریکړې ننګ کړی ده. بلورته د یو پاکستانی لوړپولي چارواکي له سرګندونو وروسته چې پر کونړ سیند د باند جوړولې له پاکستانی حکومت سره دښمنی بللې و. د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت بیان متي الله عبد ازادي راډیو ته ویل چې دوی پر کونړ سیند ګمبيري دښت سره د یو بند سروي او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي. نوموړي کڅه هم د پاکستانی لوري په سرګندونو تبصره و نه کړه، خو وی ویل چې د بودیجې لموندلو وروسته به د بند رغولو چارې هم پیل کړي. د یک شمې پورز د پاکستان د بلوچستان یاله د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اسکزی ادا کړی و چې افغان طالبان له هندي شرکت سره په خبره بوخت دي چې د کونړ پر سیند باندې جوړ کړي. نو موري ګواښ کړی و چې کدا کار د پاکستان د ګډون پرته وشي د کړکیچ او شخړو د ډیرېدو لامل بشي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي پر کونړ سیند له ګمبيري دښتې سره د یو بند سروي او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي. د دې وزارت ویان متي الله عبد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې لموندلو وروسته به د بند رغولو چارې هم پیل کړي.
د ګمبيري بند پروژې سروي او ډیزاین بشپړ شوی دی، چارې به د بودیجې پښتون کې پیل شي.
د انرژي او اوبو وزارت ویان د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر جان اڅکزي په ورستیو څرګندونو تبصره ونه کړه، خو تر دې مخکې د دې وزارت سر پرست عبد اللطیف منصور له یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلی وو چې دوی په خپل هیواد کې د بندونو د جوړولو په خاطر د چا اجازه ته اړتیا نه لري. جان اڅکزي د یک شنبه په ورځ ادعا کړې و چې طالبان د کونړ پر سیند د بند جوړولو پلان لري او په دې اړه یې له یو هندي شرکت سره خبرې هم کړې دي. نو موري پر خپل ایکس پاڼه د پریکړې وړخیز او له پاکستان سره د دښمنۍ په معنی بللې و او ګواخه کړای و چې کدا کار د پاکستان له ګډونه پرته وشي د کړکیچ او شخړو د ډیرېدو لامل بشي. جان اڅکزي زیاته کړې د بند جوړېدو په صورت کې د پاکستان لور ته پتلونکو اوبو هم د پام وړ اغیز کولای شي. خو د اوبو د مدیریت یو پو نجیب الله صدید بیا د دې پاکستانی چارواکي خبرې ردوي، وایي په کونړ کې له ګمبيري دښتې سره جوړېدونکي بند به پاکستان ته پتلونکو اوبو ډېر اغیز ونه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د پاکستانی چارواکي خبرې له مبالغې ډکې دي. اول دا خو یو ډیر وړوکی بند دی چې پر سیند جوړیږي او اوبه نه ذخیره کوي، یوازې د برېښنا د تولید لپاره له اوبو استفاده کوي. 50 میگاواټ برېښنا به تولیدوي او په ګمبيري ډاک کې یوې برخې ځمکې ته اوبه ورکوي.
ښاغلی صدید همداشان وایي چې پاکستان د کابل د سندیز حوزې له اوبو څخه 70% ګټه اخلي چې له افغانستان څخه پاکستان ته ډیره ګټه رسیږي. خو د نوموړي په خبره کې افغانستان په ټولو هغو سندونو چې پاکستان ته بهیږي د برېښنا بندونه هم جوړ کړي. د نړیوال بانک د سروې له مخې یوازې له 3-10% پاکستان ته د تلونکو اوبو اندازه کمولی شي چې دا ډېرې اوبه نه دي. د اوبو د مدیریت یو بل پوه نجیب آقا فهیم بیا وایي د بندونو په څیر د لویو او اساسي پروژو عملي کول تخصصي پوهې، وسایلو او مالي امکاناتو ته اړتیا لري چې طالبان یې اوس نه لري. خو نوموړی زیاتوي چې پاکستاني لوري تر دې مخکې د افغانستان د اوبو په مسیر کې ګڼ بندونه جوړ کړي چې له افغانستان سره یې هیڅ مشوره نه ده پرې کړې.
پاکستان په تیرو کلونو کې په دې سندیزي حوزې ډېرې پروژې طرح او تطبیق کړي دي چې په هیڅ شوي کې هم له افغانستان سره مشوره نه ده کړې او اجازه یې نه ده اخیستې. نو دوی هم دا حق نه لري چې له افغانستان څخه وغواړي چې د دې بنسټیزو پروژې په خاطر له دوی اجازه واخلي.
د یادونې ده چې د روان کال په لړم میاشت کې پر کونړ سیند بند جوړولو په خاطر یو آنلاین کمپاین هم پیل شوی و چې د نورو افغانانو تر څنګ د طالبانو ځینو پلویانو هم پکې برخه اخیستې وه. د کونړ سیند چې 480 کیلومتره اوږدوالی لري، په کونړ کې د اوبو د ځینو وړو سرچینو تر څنګ د چترال سیند هم ورته رابهیږي. دا سیند چې له کونړ او ننګرهار څخه تیریږي د جلال آباد په سمرخیلو کې د کابل له سیند سره یو ځای کیږي او بیرته د پاکستان لور ته بهیږي. که څه هم د سردار محمد داود خان له جمهوریت را پدې خوا غنو حکومتونو پر کونړ سیند د بند جوړولو ژمنه کړي، خو لا تر اوسه دا ژمنه نه دی عملي شوې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
وسم ورزو د افغانستان بل گاونډي ایران ته په داس حال کې چې ایران په تیرو 2 کلونو کې د هلمند سین په اوبو کې د خپل او بخوار پر سر له کابل سره پر لپسې لانجه وکړي. راپورونه وایي چې د دې هیواد په بندونو کې د اوبو کچا په بیساري ډول لګه شوې ده. د ازادۍ راډیو د ایراني څانګې راډیو فردا د راپور لمخې د برېښنا د تولید لپاره نامتوازن اقدامات د اوبو په زیرمو کې د کموالی مهم لاملونه دي. تفصیل له احمد تکلاورو.
رسمی ارقام خیی چې د ایران په بندونو کې د اوبو په زیرمو کې د پاموړ کموالی راغلی. د ازادۍ راډیو د ایران څانګې راډیو فردا پرون د اسنا دولتي خبري اژانس له قوله راپور ورکړ چې د ایران له بندونو څخه د کار اخیستو اړوند ارقام خیی چې په دې بندونو کې د اوبو د زیرمو کچه 40% کمه شوې ده. راپور کې د دولتي ارقامو په حواله راغلی چې د روانې لندۍ میاشتې تر 28 نیټې پورې د دې بندونو ورخونو ته د رسیدلو اوبو په کچه کې د تیر کال د همدې مودې پرتله 1% زیاتوالی راغلی، خو د اوبو د وتلو کچه 22% زیاته شوې. نو ځکه د اوبو د بندونو زیرمې 1 میلیارد متر مکعب کمښت ښیي. ایرانی چارواکو نه دی ویلي چې دولت ولې له بندونو څخه د اوبو په وتلو کې د 22% زیاتوالي اجازه ورکړي، خو د دې هیواد د انرژي او برېښنا د تولید د وزارت جزئیات ښیي چې حکومت د تیر کال په دوبی کې د برېښنا د کمښت یوه برخه تشه د اوبو له بندونو د خوراک ډیرې او نامتوازنې برېښنا د تولید له لارې ډکه کړه. د ایران د انرژي د وزارت په ورسي راپور کې راغلي چې د روان کال په تیرو اتو میاشتو کې د اوبو له بندونو څخه د برېښنا په تولید کې د تیر کال د همدې مودې پرتله 50% زیاتوالی راغلی. د اوبو له بندونو د برېښنا په تولید کې د زیاتوالي راپور داسې مهال ورکول کېږي چې د بندونو ورخونو ته د اوبو د رسیدو کچه د تیر کال پرتله یوازې 1% زیاته شوې ده. د راډیو فردا راپور زیاتوي چې د ایران حکومت د دوبی په موسم کې د برېښنا د پرچاویو د ستونزې د حل لپاره د اوبو بندونه تش کړي او په نتیجه کې په دې هیواد کې د اوبو بحران نور هم ژور شوی دی. د ایران د انرژي د وزارت میاشتنی راپور ښیي چې که څه هم حکومت د کال په پیل کې د 6000 مګاواټه برېښنا د تولید ژمنه کړې وه، خو په تیرو 8 میاشتو کې د دې پلان یوازې 15% تطبیق شوه او پاتې ټوله په هغو فابریکو کې تولید شوه چې د ډیر لږ تولید ظرفیت لري او د ګاز او تیلو په حرارت کار کوي.
په افغانستان کې د نن بیا د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي دغلته 2 میلیونه وګړي د څښاک پاکې اوبه نه لري. تفصیل له امید ظاهر ملاور.
په افغانستان د بیمخینی سخت وچکالۍ بدې اغیزې د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق وایي په دې هیواد کې 2 میلیون وګړي د څښاک پاکې اوبه نه لري او تر څنګ یې د اوږدې وچکالۍ له امله د اوبو 2.5% سرچینې وچې شوې دي. یونیسف دا معلومات په هغه اعلامیه کې خپره کړي چې نن یې د جاپان لخوا د دې سازمان له لارې له افغانانو سره د 4 میلیون امریکایي ډالرو ترلاسه شوې مرستې په هدف خپره کړې ده. په لامه کې لیکل شوی وچکالی او اقتصادي ستونزو د افغانانو په خوراکي خوندیتوب ناوړه اغیز کړی او همدا اوس له 5 کلونو کم 2.8 میلیونه ماشومان او 1.1 میلیون امیندوار او شیدې ورکوونکي میندې د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. د یونیسف په اعلامیه کې په افغانستان کې د خوراکي توکو د بیې لوړوالی، بیروزګاری، وچکالی او د خوړو نه خوندیتوب ته په اشاره زیاته شوې. اټکل دی چې په 2024 کال کې به نږدې 3 میلیونه افغانان چې سم نیمایي ماشومان دي بشری مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق لیکي د جاپان د مرسته به د لمریزې برېښنا په وسیله د اوبو رسونې د 21 سیسټمونو په جوړولو او بیا رغولو، د خوارځواکو ماشومانو په درملنې او د بې سرپرسته ماشومانو په خوندیتوب مصرف شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د ډسمبر په 4 وویل افغانستان د 3 کال لپاره په 13 کلونو کې له بېمخینې سختې وچکالۍ سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان له 4 ولایتونو 15 د وچکالۍ له سختو ناورینی حالاتو سره مخ دي چې له 50% ډیر نفوس اغیزمنوي. په همدې حال کې یو شمېر کورنۍ هم وایي د اوبو د کمی له امله د ناروغیو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکي مرینا وای چیرې چې اوسی د څښاک اوبه نه لري او اړ دي چې په بای یې واخلي.
ډېر زیات مشکلات سره مخامخ یو، ځکه چې اول موږ خپل اوبه اخلو دی باندې د دروازه کې کومې اوبه راځي د اوبه نفر نه لري هی په دې یخ کې ماشومان له منډه سي اوبه ولا راغلی دی اوبه چپاسه اوبه ماشوم خلاص وي هی به بیرته واخله. ډېر زیات مشکلات دي.
د کونړ اوسیدونکي محب الله بیا وای سیمه کې خلک پاکې اوبه نه لري او مجبور دي چې غیر صحی اوبه وڅښي.
لری زینونه د شینونه وبره وړي ولکه په خوا په شان مقصې زنانه زیو په سرونو باندې د شکی او منګی راډکی او چټا بوس کلا ټاپ کې شو دي اگر اوړي او غیر سی وبدي.
په افغانستان کې د وچکالۍ په دې اغیزې داسې مهال را برسېره کیږي چې د اګست په 2 یوناما په یو اعلامیه کې وویل دا هیواد د اقلیمي بدلون له اغیزو سره د مبارزې لپاره د لسو تر ټولو زیانمنونکو او هغو هیوادونو په ډله کې دی چې په دې برخه کې لږ چمتووالی لري.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ورسته ساسو پیغامونه هم راځي خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خبرې کړي. صفی الله ستانگزی د غورسپانې کتلې.
نیوزویک خبری مجله په دې عنوان یو مقاله خبره کړې چې پاکستان باید د جنسیتی اپارټاید یو دولت ته د افغان کډوالو ښځو جبري ستنول ودروي. لیکوال په اسلام آباد کې د یوې افغانې ښځې ستونزمن ژوند ته اشاره کړې چې له خپلو درې ماشومانو سره په یوکرایي اپارتمان کې اوسیږي. د نیوزویک په دې مقاله کې د امنیتي دلایلو په سبب د یادې افغانې ښځې لپاره د زهاب مستعار نوم اخیستل شوی. وړاندې راغلي چې د زهاب کورنۍ د نیول کېدو او جبري ستنېدو له ویرې له کوره نشي وتلی. د لیکوال په اند د زهاب په څیر مېرمنې چې اکثر په 2020 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پاکستان ته تښتېدلې اوس په پاکستان کې په پولیسو سربېره له هر چا وېرېږي. په مقاله کې راغلي پاکستان داسې یو دولت ته افغانان په تېره بیا ښځې او د تېر رژیم چارواکي او فعالان په زور ورستنوي چې پکې پر بشري ناورین سربېره د بشري حقونو بحران هم روان دی. نیوزویک د طالبانو د حکومت هغو لسګونو فرمانونو ته اشاره کړې چې ښځې او نجونې له خپلو اساسي حقونو محرومې کړي. له ښوونځیو او پوهنتونو د افغان نجونو راګرځول، د افغان ښځو پر کار او فعالیتونو محدودیت او ورزش او پارکونو ته د هغوی د ورتګ مخنیوی د ښځو په وړاندې د طالبانو له سختو اقداماتو بلل شوي. نیوزویک انتقاد کړی چې د پاکستان حکومت په تیرو 15 کلونو کې د داسې افغانانو نوملیکنه نه ده کړې چې د ځان د خوندیتوب لپاره دغه هیواد ته کډه شوي. د راپورونو له مخې نږدې 15 لک افغانان د نومبر له لومړۍ له پاکستانه ایستل شوي دي. د بې پولي ډاکترانو سازمان MSF په خپله پاڼه باندې د افغانستان په شمال کې د نوزیږو او وړو افغان ماشومانو لپاره د روغتیايي خدمتونو او امکاناتو په کمښت باندې یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د داسې دوو وړو نجونو روغتیايي زیاد شوی چې میندوې په ډیرې خواري د بيپوري ډاکټرانو لملاتړ برخمن روختون تخپل انجنیر رسولې دي. نه میاشتنه هودا چې اوس د ناروغي په بستر پراته ده، علاج نه کیده او مور یې فریدی د مرستې او درملنې لپاره هر ورټکاو. هودا په شدید خوارځواکۍ اخته ده او علت یې نس ناسته او نور صحي عواملیات شوی. اخو یو نووزیګي ماشومه اتوسا چې پاتويشته مونږ کې زیګیدلې و د نووزیګو په عجله برخه کې بستره ده. د اتوسا مروای سخته کړې ده چې وړم لورې په ماشين کې پراته و. د بيپولي ډاکټرانو سازمان وایي د مزار شریف پروختون کې دوی یوازې 28 داسې نووزیګو ناروغانو ته ځای لري خو له مجبورې شپې ته ماشمان پکې بستره وي. په مقاله کې د بيپولي ډاکټرانو د سازمان د مزار شریف د څنګه د مشر هایدی اوختنباخ خبري راخستل شوې چې د افغانستان په شمال کې د نوزیګو او وړو ماشومانو لپاره د روغتیايي خدماتو او امکاناتو لکموالي اندېښمنه ده. هغه ویلي MSF مزار ته په دې خاطر راغله چې د نوزیګو ماشومانو د مړینو کچه راټیټه شي. خو د هغه په خبره د مراجعې کچه د دوی تر ظرفیتونو خورا لوړه ده او دا ښکاروي چې هلته څومره صحي خدمات او امکانات کم دي. په مقاله کې لدی یادونه شوې چې په 2018 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د ګانو نورو برخو په څیر صحي سکتور هم د بودیجې له کمښت سره مخ شو. د بودیجې دغه کسر د نوزیګو او وړو ماشومانو لپاره د روغتیايي خدماتونو پر سوالو کې مستقیم اغیز کړي.
اوریدونکو اوس هم دغه خبری مجلې روسای راپور را اخلو. په افغانستان کې د شاتو مچیو یو شمیر روزونکو شکایت کوي چې په هیواد کې دننه یې د پلور بازار سوړ دی او بهر ته هم صادرات نه لري. دوی غواړي له افغانستانه بهر د خپل تولید شوو شاتو د صادرولو لپاره زمينه ورته برابر شي. تفصيلي په دې راپور کې اورو.
د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شاتو د مچیو د فارمونو یو شمیر خواندان وایي سږ کال د دوی په فارمونو کې د شاتو حاصلات زیات شوي خو د کورنیو د کمزوري اقتصاد له امله یې پلور کم دی. په هرات ولایت کې د مچیو د روزنې د فارم یوه څښتنه ګلغونچه چې له څو کلونو راهیسې د مچیو په روزنه او د شاتو په تولید بوخته ده شکایت کوي چې سږ کال یې په هیواد کې د شاتو پلور ښه نه دی.
په خاطر
سږ کال د شاتو حاصلات او د مچیو پالنه د تیرو کلونو په پرتله ښه وه خو د محصولاتو په خرڅلاو کې ستونزې لرو. د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او له دولت څخه مو غوښتنه ده چې د کورنیو تولیداتو لپاره بهرني بازارونه ومومي څو موږ خپل شات بهرنیو هیوادونو ته صادر کړو.
خو په بلخ ولایت کې د مچیو د روزنې فارم خاوند ګل محمد وایي چې سږ کال یې د وچکالۍ له امله حاصلات ډېر ښه نه وو او تر څنګ یې د شاتو له پلور څخه هم کومه ګټه نه ده ترلاسه کړې.
سږ کال وچکالی وه، دوه ټنه شات مو تولید کړل. د خرڅلاو په څنګه کې مو هیڅ تاوان نه دی کړی او نه هم کومه ګټه شته. لګښتونه یې ډېر دي خو زموږ خرڅلاو کم دی. موږ غواړو چې زمینه راته برابره شي تر څو زموږ تولید شوی شات بهر ته صادر کړو.
د شاتو یو شمیر دایمي پیرودونکي چې په خوا یې تر ډیره له کورنۍ او شاتو څخه استفاده کوله وایي چې دوه کاله کېږي چې اقتصاد یې کمزوری شوی او شات یې نه دی اخیستي. مصور چې له دغو کسانو څخه دی ازادي راډیو ته وایي د مچیو د دغو فارمونو د خاوندانو د ستونزو په اړه مو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ویاند عبدالسلام جواد وپوښتل، خو هغه وویل چې په سفر کې دی او زموږ پوښتنو ته یې ځواب ورنه کړ. د کرنې او کرنیزو محصولاتو د خونې مسؤلینو له خپلې ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې په افغانستان کې د شاتو د تولید د کچې او د پلور بازارونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د شاتو یو کارپو قاسم مجددي او د معجزه شفا د نړیوال شرکت مشر چې د شاتو سوداګري کوي وایي افغاني شات لوړ کیفیت لري، خو که د خامو موادو په توګه صادر شي ښه بازار به ونه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل د افغاني شاتو د لوړ کیفیت له امله باید د نړۍ بازارونو ته د ښه بازار موندلو په خاطر له پروسس او بسته بندۍ وروسته صادر شي.
موږ شات د خامو موادو په توګه نه صادروو، موږ یې بسته بندي کوو او له دې امله چې دا ارګانیک او غرني شات دي ډېرې ګټې لري. افغانستان کې باید یوه یا دوه فابریکې جوړې سي چې پروسس سي، بوتل کې واچول سي او بیا بازار ته وړاندې سي، تر دې وروسته پیرودونکي لري.
د تمامه دنیا خریدار داره.
د شاتو د فارمونو څښتنان وایي چې د دوی شات تر ډیره په غرونو کې د مچیو له لوري د محلي بوټو له خوړلو لاسته راځي، خو د نورو ستونزو تر څنګ د ټیټ کیفیت وارد شوي شات چې په ډیره ټیټه بیه پلورل کیږي د دوی بازار یې پیکه کړی او کاروبار ته زیان رسیدلی. د فارم لرونکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په کورنیو بازارونو کې د یو کیلو خالص شات بیه له 1.5 زر څخه تر 2000 افغانۍ پورې پلورل کیږي.
اوریدونکو په همدې سره د خبری مجلې د راپورونو پای ته ورسیدو. زه د سهار په 6 بجو بیرته راستنیږم، خو په پاتې څو شیبو کې ستاسو هغه پیغامونه اورو چې زموږ واتس اپ شمیرې ته مو را لېږلې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو د بلخ ولایت سمې اړیکه نیولې ده. دغه مرستې چې راځي دا د ډبلیو پی ای یا چې د هر سازمان څخه وي، دا مرستې په داسې طریق باندې دلته ویشل کیږي چې دوی وکیردار ته جنگ ووي، وای تاسې خپل دغه مساکین خلک ونیسئ، موږ به بیا تاسو درس او سروې به وکړو. ملا صاحب چې دی خو هغه چا درولی دی چې هغه زمیندار سړی دی، دلته ملک او ملکیت لري، نو مسکین خو ملا نه دی درولی. نو ملا نسی کولای چې مسکین ونیسي، ولې چې دغه د امامت باسي بالکل بیا نه کیږي، بیا نه امام کوي. او پاته سو دغه چې د کیردار صاحب چې د کیردار صاحب دغه زمين والا کیردار کړی دی، کیردار نسی کولای چې مسکین ونیسي، بالکل کیردار مسکینان نه نیسي. مسکین ته وای وای بل وار بیا ګورو، نو بل وار خو نه راځي، په کال کې دا یو وار مست راځي. نو دغه چې کار د مسکینانو سره روان دی، نو باید دغه زموږ ژختري وزه پرې ورسیږي.
سلامونه د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. پاکستان هیواد چې کومه پریکړه کړې چې افغان کډوال افغانستان ته راړوي، نو ټول ته معلومه ده چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په خپل په داخله افغانستان کې خلک ټول بیکاره دي او د بیکاری لوجه زوريږي. خو پاکستان هیواد غواړي چې د افغانستان ټول هغه مهاجر افغانان چې د شاوخوا 40 کال راځي تلجون کوي، دا په ډیر ظالمانه ډول افغانستان تستان کړي، نو په دې سره به د افغانستان اقتصاد نور هم خراب شي او افغانستان په وسنوي شرایطو کې د دې جوګه نه دی چې دوی په دومره شمیر افغانان ومني، ځکه په داخله د افغانستان کې ټول خلک د بیکاری له وجې زوريږي او افغانان په خپل دا اوس ایران او پاکستان ته روان دي او نور هیوادو ته په کاچاکی لاروځي تر سوال ته په کار روزګار پسې ولاړ سي. خو پاکستان په ډېری به شرمې سره هغه افغانان چې متاسفانه د مجبوری لوجي او د سخت اقتصادي لستونز لوجي پاکستان ته تللی دي، دوی بیرته غواړي چې افغانستان ته راوړي. نو لخپل ټول افغانان څخه می غوښتنه ده چې د خپل وسنی حکومت لاسنیوي دي وکړي تر سو هغه افغانان چې پاکستان هیواد د ژمي په دې سړم موسم کې بیرته افغانستان تراړی د دوه لاسنیوي وکي او دغه افغانانو ته حجل مرستي برابرې کړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.